کیما، حالا 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم و بشنیم ازشان که چیا در برنامه دارن. خوش آمدید ساروان سید.
دیر مننه نایمی صاحب، ستاره مشه درنو عوریدون کو تاسیت هم سلامونه. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو وروسته د امریکا خلک یووالي ته راوبلل. په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان وړاندې کوم، د دې نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. لومړی مو راوبولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا نوی منتخب ولسمشر اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ به له کرونا سره د مبارزې لپاره ضربتي ځواک جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یوه مذهبي مشر پر څرګندونو غبرګون وشوت او د خوست اسماعیل خیلو ولسوال په یوه ترافیکي پېښه کې مړ شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر د څرګندونو په خاطر د دغه هیواد سفارت ته اعتراض کړی دی. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر حامد الحق خبري په سختو ټکو غندي. حامد الحق د پېښور په زبیره مدرسه کې د جمعې په ورځ په خپله وینا کې ویلي چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستی دی. په لوګر کې په یوه ترافیکي پېښه کې د خوست اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنی قمندان د امنی پخوانی قمندان وشل شوی او د تڼیو ولسوالۍ ولسوال په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. د خوست پولیسو ویاند عادل حیدر آزادی رادیو ته وویل دا پیشه د لوګر ولایت د تیره په سیمه کې د شنبه په ورځ وشوه. د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. سمنوال داود تڼۍ له دې وړاندې د خوست لومړی حوزې عامر د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنی قمندان په حیث دندې ترسره کړې دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د انتخاباتو د نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته ور وباله. د وویل زه د ولسمشر په حیث ژمنه کوم چې د تقسیم پر ځای د یووالي هڅه کوم. دلته نه سره او نه هم شنه ایالتونه دي، بلکې یوازې متحده امریکا ښکاري. د همداراز ویل له راتلونکي اونۍ څخه به له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره یوه ضربتي قوه جوړه کړي. بایدن چې د انتخاباتي کمپاین په موده کې له کرونا وایرس سره د مبارزې په وړاندې د جدي اقداماتو ژمنه کړې وه، اعلان وکړ چې د نومبر له 10 یعنی د سه شنبې له ورځې به د یوې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره لس کسیز پلاوی وټاکي. بایدن پرون د امریکا د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، خو د جنورۍ تر 20 پورې وه چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي واک ترلاسه نه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دفتر د رئیس په ګډون د سپینې ماڼۍ یو شمېر کارکوونکي په کرونا وایرس اخته شوي دي. ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې د ترامپ د دفتر د رئیس مارک میډوز د کرونا وایرس نتیجه د نومبر په 4 نیټه تایید شوه چې مثبته ده. میډوز تیره میاشت اعلان کړی و چې امریکا نشي کولی د کرونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. مارک میډوز د مارچ په 1 د ولسمشر ترامپ د دفتر رئیس وټاکل شو. د دریم کس دی چې د ترامپ د دفتر رئیس شوی. میډوز د ولسمشر ترامپ سره د انتخاباتو په دوشل کې سفر کړی و. هغه په وروستي ځل د نومبر په 4 د ښاغلي ترامپ د انتخاباتو په دفتر کې په عام محضر کې څرګند شوی و. د ایران د بشري حقونو مشهوره مدافع نسرین ستوده چې د جاسوسۍ په تور په زندان کې و په موقتی ډول خوشی شوې ده. د ایران د قضایه قوې خبري آژانس میزان له جزئیاتو ورکولو پرته راپور ورکړی چې نسرین ستوده د ښځو د زندان د سرپرست مشري په توافق خوشی شوې ده. نسرین ستوده و 50 کلنه ده چې د ایران د رژیم د مخالفانو مدافع وکیل او یو له هغو ښځو ده چې د اجباري حجاب د لری کولو په خاطر د حکومت له لوري تر تعقیب لاندې شوه. د په 2013 میلادي کال کې ونیول شوه او د جاسوسۍ او ایران مشر ته د سپکاوي په تور په 8.5 کلونو بند او په اته تلویش درو و حل کیدو محکوم شو. میرمن ستوده دغه تورونه رد کړی دي او د بلاروس په پلازمینه منسکي پولیسو لشت لږه ډیرش ډاکټران نیولې دي. د بشري حقوقو ادارې ویا سانا ویلي چې دا ډاکټران پرون د یوې مظاهرې لپاره راټول شوي وو. خبره شوې ویډیو ښیي چې ماسکونه لرونکي پولیس نیول شوي کسان په یوه مینی بس کې له ځان سره بیایي. د منسک پولیسو د یو شمېر مظاهره چانو نیول تایید کړي دي. په بیلاروس کې د اګست 9 له انتخاباتو راهیسې مظاهرې روانې دي. په دغو انتخاباتو کې الکساندر لوکاشینکو د شپږم ځل لپاره د ولسمشر په توګه ګټونکی اعلان شو. سیاسي مخالفو ډلو او د بیلاروس ډیرو وګړو د انتخاباتو نتیجې له درغلیو ډکې بللې دي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د الکساندر لوکاشینکو بریا په رسمیت نه ده پیژندلې. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې اورې. د امریکا نوی منتخب ولسمشر امریکایان یووالي ته وبلل. په امریکا کې د جو بایدن بریالیتوب د افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسۍ څه اخیز ولري؟
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسي به د ترامپ پالیسي سره دوه توپیر ولري.
دا دوه توپیر به په یو مرکه کې واوري. د تخار له بنګي څخه ګڼ شمېر خلک د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي.
د یو میاشت راهیسې غیر مسؤول وسلوال د زموږ ساحې ته راغلل. خلکو په کورونه حمله وکړه. د خلکو ټکول زموږ سپینګیري ووکل. ځوانان
کابل ښاروالي لوړو ودانیو او فابریکو ته د فلټرونو د نه نصب کېدو په صورت کې خبرداری ورکوي.
بیا موږ غوښتل دلی او قضایي نه هدونو ته راجی کوو.
له ارغنداب څخه بي ځای شوي کورنۍ بیرته خپلو مینو ته روان دي. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زموږ د خبرونه به تر 9 بجو پورې دوام لري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې پرون څرګندې شوې او جو بایدن د دغه انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی دی. د ویلي چې له کورونا سره د مبارزې لپاره به یو ضربتي ځواک جوړ کړي. د بایدن له بری نړیوالو هرکلی کړی. وروسته به په دې موضوع هم راپور ولرو. خو دا شیبه د آشنا رادیو او تلویزیون د خبریال او ژورنالیست سلیمان آشنا تلیفونی څرګندونی درته اورو. له د سره مو په تیره خبرونه کې په دغه انتخاباتو خبري وکړی او ورته مو ویل چې وروسته له دې چې بایدن بریالی اعلان شو، د په لومړنیو څرګندونو کې څه ویلی دی؟
د یووالي غږ یې وکړو او همدغسې چې د پرون هم یوه اعلامیه ورکړې وه، په هغې کې یادونه کړې وه او نن یې مستقیما په خپله د خپل د خوانه یاده کړله چې که چېرته ولسمشر انتخابیږي یا جمهور رئیس انتخابیږي او ګټونکی کېږي، نو هغه په دې معنی ده چې سیاسي رقابتونه نور ختم دي. موږ باید یو شو او د هیواد د جوړونې لپاره کار وکړو. ټول د یو امریکایي په صفت کار وکړو، نه د یو حزب د غړي په صفت یا کاندید په صفت. او که تور سپین د لاتینی امریکا یو که هر نژاد نه څوک په امریکا کې امریکایي تابعیت لري، د امریکایي په نوم، موږ باید د یو خیال او یو تصور سره چې د امریکا رغونه ده، جوړونه ده او یووالی ده او پرمختګ ده، موږ باید دې ته تمرکز وکړو. نو په ټول ولس خپل غږ وکړو چې جهان موږ ګوري. نن شپه زمونږ بریا به هم نمانځي ډېر خلک او موږ به رقیبان هم سیاسي ولرو. خو زموږ ټولو ته پیغام دا دی چې امریکا استواره ده، ولسواکي تجربه کوي او په خپل تعهد باندې چې د ټول جهان سره د سمون د اقتصاد د وروري اړیکې غواړي. موږ په همدغسې په کور دننه کې هم د وروري او د یو واحد ملت په صفت باندې بېرته ودرېږو او تر دې وروسته د یو بل سره آرامش ایجادوو، کینو کار کوو. موږ به د یو بل خبرې اورو او موږ به یو بل ته د خپل شکایت او انتقاد لپاره غوږ نیسو او د حل لارې به مشترکاً پیدا کوو او دا ملت به جوړو.
بله، په امریکا کې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې د خلکو عکس العملونه څه دي؟
لوی اکسل عمل خود خوشحالی ده چې بیخی د سیرو خبر په اصطلاح کورنی یا ملی مطبوعاتو کې ګورو منګه په ټلویزیونونو باندې چې تقریبا د ډیرشو نه زیاتو ایالتونو کې خلک خصوصا حتی په شمالی امریکا کې شمالی ایالتونو کې چې شپه ده اوس تقریبا لس بجې کېږي دلته اکثره خلک راوتلي دي په اصطلاح اور لوبې کوي خوشحالیانې دي په سړکونو دي ټول بیرغونه رپي د ماشومانو سره د ښځو سره ټول وتلي دي بار لکه یو جشن غوندې لمانځي او خصوصا هغه څوک چې اکثرو انتخاباتو کې دا ځلې استثنا په تاریخي لحاظ ډېر رائے ورکړل شوی نو هغه په اصطلاح تجلیل کوي بلې مقابل کې دي چې هغه د جمهور رئیس ترامپ په اړویانو چې هغه اوس په اصطلاح خاموش دي ځکه چې غوښتنه هم داسې شوې ده چې هغه دا بری یا د نتایج انتخاباتو تر اوسه پورې نه تاییدوي هغه وایي چې موږ وخت لرو او حتی د جو بایدن چې ځان هم د بریا وینا یې ورکړه دی غلط کار کړی دی او په کار دا چې صبر وکړي چې ټول نتایج پوره وشمیرل شي او پس دا غوښنه موږ د جالي رائے او حساب کتاب ختم کو او خلکو ته ټول رائے د منلو وړي او یو حقیقي کاندید اعلان شي به یو ګټونکو اعلان شي به موږ دا تجلیل کو کاغه هر څوک وسی نو یو وخت خاموشي شته مګر امر اړخ نه یو تهدید متوجه دی ځکه فدرال پولیسو امر شوی دی چې په ډیرو غوځینو کې چې انتخاباتي لوی حوزې دي ا د اغیزې امنیت استثنا په یو ډیر جدیت سره تدابیر ورته ونیسي او اضافي پولیس غوښتل شوی دی حتی نو اکثره ځینو کې غزنی او پیری د دلکی د بلویو ساحو کې چې خلکو ته یا د فتن کم بعد اکسل عمل پیښ نشي
سلیمان آشنا د آشنا رادیو تلویزیون ژورنالیست و چې د امریکا د منتخب ولسمشر د لومړنیو څرګندونو په باب خبرې کولې وروسته به وګورو چې د امریکا د انتخاباتو نتیجې به په افغانستان څه اغېز ولري د سیاسي چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو خو اوس به وګورو چې نړیوالو د جو بایدن د بری ترڅه د پوری هرکلای کړی دی امریکایي رسنیو ویلي دي چې د دې هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د الکترول کالج لازم رائے وګټلې او خپل جمهور غوښتونکو سیال او اوسنی ولسمشر ډانلډ ترامپ ته ماته ورکړه تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي
جو بایدن او اویا کلن دی د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر او د دلاویر سناتور دی چې څلور اویا اشاریه پنځه میلیونه به ساري شمیر رایې ترلاسه کړي د د د بریا په اړه د رسنیو تر اعلان وروسته د نومبر د درېمې د انتخاباتو د ګټلو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي زه د امریکا د خلکو له اعتماد مننه او ویاړ کوم چې پر ما او پر منتخب مرستیال ولسمشرې هاریس باندې کړی د امریکا متحدانو په چټکۍ سره د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی جرمني ویلي چې د اټلانټیک دواړو غاړو ته یو نوی فصل دی چې پرانستل کیږي د جرمني صدر اعظم او د ناټو ائتلاف د یو مهم متحد هیواد مشر انګیلا مرکل خوشی څرګنده کړي چې د جو بایدن منتخب مرستیال ولسمشر کمالا هاریس به د امریکا لومړی مرستیال ولسمشر وي د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په انتخاباتو کې جو بایدن او د منتخب مرستیال کمالا هاریس ته پر بریا مبارکي ویلي او زیاته کړې ده کاناډا او امریکا ځانګړي اړیکې لري او دا هغه رابطه ده چې پر نړیواله کچه بې ساري ده د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې ډیری خلک یې د ترامپ نږدې متحد ګڼي د جو بایدن بریا تاریخي بللي او هغه او کمالا هاریس ته مبارکي ویلې ده د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون جو بایدن او کمالا هاریس ته په مبارکي ویلو سره پر ټویټر لیکلي چې امریکایانو خپل ولسمشر انتخاب کړ او د ننګونو پر وړاندې ډیر کار ته اړتیا ده راځئ چې په ګډه کار وکړو د اروپای ټولنې مشرانو اورسلا وندرلین او چارلز میشل هم د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی او د دواړو لوریو ترمنځ یې پر پراخو اړیکو ټینګار کړی دی د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ جو بایدن ته مبارکي ویلي او په یوه اعلامیه کې زیاته کړې چې له جو بایدن او کمالا هاریس سره کار کولو ته سترګې په لاره دی چې د اروپا او امریکا خپلمنځي اړیکې نورې هم پیاوړې سي
و موریدل چې د جو بایدن د بری هرکلی شوی دی دا چې د جو بایدن برای بعد افغانستان پر حالاتو څه اغیز ولري دا مسله د ډیرو افغانانو لپاره د توجه وړ ده ځکه چې د اوسنی ولسمشر ډانلډ ترامپ په وخت کې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې خبرې پیل شوې او همدارس د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه ځینې اندیښنه لري چې د دې موافقه آینده به څه شي او یا د افغانستان د سولې خبری به کوم انجام ولري. په دې موضوع په واشنگتن کې لمیش د سیاسي چارو له شنانداو مبصر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده او لومړی مې ورڅخه پوښتلې ده چې د دوی په نظر د امریکا د انتخاباتو اغیز به د افغانستان پر حالاتو څه وي؟
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسي به د ترامپ پالیسي سره دوه توپیر ولري. یو دا چې ترامپ غوښتل چې ټول خپل سرتیری د افغانستان څخه وباسي، خو جو بایدن غواړي چې په افغانستان کې وړوکي ګروپونه د ترهګرۍ ضد په افغانستان کې پرېږدي. دویم دا دی چې جو بایدن د افغانستان سره د امریکا او د افغانستان مستقلانه روابط و، خو جو بایدن په افغانستان کې کوښښ وکړي چې د پاکستان رول زیات کړي، خو دا کار به ونه شي کړلی ځکه هلته د جو بایدن مرستیاله هارس کمال د هند څخه ده او هارس کمال د هند سره تنگا تنگ روابط لري او په دې ویاړي چې دا دی هندوستان څخه هم ده.
د نورو هیوادونو په چیرې بیا د چین، ایران او روسیې په برخه کې باید د بایدن پالیسي د ترامپ له پالیسي سره څه توپیر ولري؟
په مجموع کې د جو بایدن او د ترامپ ترمنځ لوی توپیر په دې کې ده چې دیموکراتان اقدام کوي او څه چې غواړي هغه کوي خو په خوله نه یي، خو ترامپ بیا داسې و چې هر هغه څه به چې ده غوښتل هغه یې په هم ویل او هم به اقدام کوه. جو بایدن به د چین او د ایران په مورد کې، بخصوص د ایران په مورد کې، جو بایدن او دیموکراتان به کوشش وکړي چې هغه اتومي تړون نه چې ترامپ وتلی و دی به بیا کوشش وکړي چې د ډیپلوماتیکو لیارو څخه د ایران مسله حل کړي، هغه ډیپلوماتیک پروسې ته به بیا امریکا وګرځي. خو ستونزه، اصلي ستونزه دا ده چې دلته به بیا په کانګرس کې ریپابلیکنز یا جمهوری غوښتون که بیا زیاد وی، نو جو بایدن با لوی لاستون لری پا بهرنی پالیسی که.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تروو لازادی رادیو واری.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
هغه افغان شاروال چې څو ځلې د وشلو هڅې وشوې بې پلار شو. نیویارک ټایمز رسپانې تر دې سرلیک لاندې د میدان شار د شاروالي ظریفې غفاري د پلار د وشل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. اغلی غفاری څو ځلې له وژونکو بریدونو روغه ووته، خو د پنجشنبه په شپه پلار د خپل کور په مخ کې ووژل شو. په افغانستان کې ډېرې لږې ښځې دولتي چوکۍ لري او د ښاروالۍ په توګه د اغلی غفاري له ټاکل کېدو سره ډېر مخالفتونه شوي دي. د دې د پلار ډګروال عبدالواسع غفاري د وژل کېدو دلیل لا څرګند نه دی، خو دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه ټول کسان ملامت بللي چې د 15,000 طالب بندیانو په خلاصون کې رول لوبولی دی. نیویارک ټایمز بیا لیکلي چې اغلی غفاري باور لري چې طالبان نه غواړي دا د میدان شار شاروال وي او له همدې کبله د دې پلار وواژه. د دغه راز ویلي زړه یې مات شوی، نه پوهېږي چې پر چا اتکا وکړي، خو حتی که یې بیا هم د وژلو هڅه وشي له کاره به لاس وانخلي، نور له مرګه نه بیریږي. د اغلی غفاري پلار د افغان ځانګړو عملیاتي ځواکونو د قول اردو قمندان و. ایست ایژیا فورم د خبرونې چې له استرالیا خبریږي په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو ستونزو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې د دواړو خواوو په خبرو کې ستونزې لدې هم لورایې ښکاري چې دوی د سپتمبر له 12 تر اوسه پورې د اصلي خبرو پر ایجنډا لاسلانه ده کړې. خبرونه وایي چې د اکتوبر په 15 قطر ته د ولسمشر غني سفر او د سولې په خبرو کې د دغه هیواد له چارواکو د مرستې غوښتنې او دغه راز پاکستان ته افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله سفر او د پاکستاني چارواکو له ژمنو سره سره د قطر د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په دوحه کې نه یوازې د سولې په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی راغلی، بلکې جګړو لا زور اخیستی دی.
د
د تخر د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له نورو سیمو ورغلو خپل سرو وسلوالو یې په کلیو او کورونو کې اړولي او دوی په بیلابیلو نومونو ځوروي او شکنجه کوي. د دې ولسوالۍ یو شمېر خلک چې وایي د دې ټوپکیانو زور زیاتي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي کندوز ته کډه شوي دي. دوی وایي خپله ستونزه یې په وار وار د تخر له سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې د خپل سرو ټوپکیانو د خپل سریو په اړه کوم عملي اقدام نه دی شوی. په اړه یې له کندوز د اجمل آریان راپور.
د تخار لبنګي ولسوالۍ کندز یو شمېر راکډه شوي کسان پر خپل وجود له ټپونو پرته له ځان سره له خپلو کورونو بل څه نه دي راوړي. امیر محمد چې ادا کوي په بنګي ولسوالۍ کې د دوی کلي ته ورغلو خپلو سرو وسلوالو وخلې ډبولی دی. پر خپل وجود د شکنجې هغه نښې راوښودې چې لا هم تازه دي. له امیر محمد سره ملګری عبدالجلیل چې شاوخوا 50 کاله عمر لري یو لاس یې تړلی او وایي په بنګي کې خپلو سرو وسلوالو په مرمۍ ویشتی. صبغت الله د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده کلي یو سپینګیری دی. هغه وایي له یوې میاشتې راهیسې کلي ته له نورو سیمو خپل سری وسلوال ورغلي او دوی په بېلابېلو نومونو ځوروي.
د یو میاشتې راهیسې غیر مسؤوله وسلوال د زموږ ساحې ته راغلل، خلکو په کورونو یې حمله وکړه، د خلکو ټکول، زموږ سپینګیري ووکل، ځوانان خلکو نه د پیسو غوښتنې په بدل کې خلک برمته کوي، چانه 10,000، چانه 20,000، چانه 100,000، چانه 200,000، چانه 500,000. نو زموږ دغسې ظلم شروع کړی په کورونو کې، د خلکو قرارګاوې او سنګرونه جوړ کړي دي.
د دوی په خبره دا وسلوال سیمې ته ظاهراً د طالبانو د ځپلو په پلمه ورغلي دي، خو نه په سیمه ییزو پولیسو او نه بلې کومې دولتي ادارې پورې تړلي دي. دی بنګی دی لوګروی دی کلی یو اوسیدونکی محمد داود وای د خپل سری وسلوال ځای خلکو هر څه اخلي.
د خلک ټکی وشي او د هر سره چې ګری پیسې اخلي. د سلور سو کول چې بنګی چینه نه هغه ضعیف ترین د لزر افغانۍ یغی سی دی.
دی بنګی ولسوالی دی منګلو دی کلی اوسیدونکی امیر محمد وای خپل سره وسلوال لسګونه کورونه اړکړي چې خپل کورونه پریک دی.
د تخار محلي ادارې تر اوسه زموږ غږ نه دی اوریدلې. د مرکزی حکومت څخه غواړو چې زموږ د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې مني او وایي سیمه ییزه اداره دومره وړتیا نه لري چې دا خپل سری وسلوال بې وسلې کړي. خو د تخار والی وایي له هیڅ هم خبر نه دی.
له د تخار له بنګي ولسوالۍ څخه د ګڼ شمېر کسانو شکایت مو واورېدو چې کندوز ته کډه شوي او وایي چې په خپله سیمه کې د خپل سرو وسلوالو له لورې ځورول کېدل. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي. امنیتي ځواکونه په لارو کوڅو کې ښخ شوي ماینونه خونسا کوي او له دې ولسوالۍ څخه 2000 کوره بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو مینو ته روان دي. نور حال له کندهاره صادق رښتینی راکوي.
د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په ټولو تصفیه شوو سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي. دغه امنیتي پوستې شاوخوا لس ورځې مخکې د سکوت پر مهال وسلوالو طالبانو وسوځلې او تخریب یې کړې. د چارواکو په وینا په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او امنیتي ځواکونه په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو په شنډولو او خونسا کولو بوخت دي. د تېرې جمعې او شنبې په ورځو په دغه سیمه کې د شخصو ماینونو په څلور جلا جلا پیښو کې 3 پولیس او 15 ملکیان ووژل شو او 2 پولیس او 2 ملکیان ټپیان شول. امنیتي چارواکي وایي د ماینونو د پاکولو کار روان دي او لسی خلک باید په ډیر احتیاط سره دغه ساحه ته داخل شي. چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د کشتو ماینونو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي. البته د ارغنداب جګړه چې د انارو د حاصل اخیستلو پر مهال رامنځته شوه خلکو ته په میلیونونو افغاني زیان رسیدلی. دغه راز چارواکي د وسلوالو طالبانو د تلفاتو شمیر په دغه لسو ورځو کې 609 تنه یادوي چې په وینا 328 وسلوال طالبان وژل شوي او 201 اتیا ټپیان شوي. چارواکي په دغه جګړه کې یوازې د درو افغان سرتیرو د ټپ کېدو تایید کوي. خو د کندهار میرویس روغتون ته د دغه لسو ورځو په جریان کې 28 مړي او 215 ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د افغان ځواکونو او خپل لور ته د اوشتي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ارغنداب ولسوالۍ څخه د وتلو په اړه هم تبصره نه ده کړې. د جګړې له خاطره د بې ځای سو کورنیو شمېر شاوخوا 2000 ته ورسېدی چې اوس یې بیرته خپلو مینو ته د تګ بهیر پیل شوی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
څنګه دې مرکه
مانیاست جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر ناخوش هم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کابل شاروالی د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د لوړپوړو ودانیو، فابریکو، هوټلونو، حمامونو او نانوایانو مالکانو ته خبرداري ورکړه. د کابل شاروالی ویاندې سمیرا رسا ازادي راډیو ته وویل که یادو تصدیو په یوه میاشت کې فلټرونه نصب نکړل او له بې کیفیته سون توکو یې ډډه ونه کړه، قانوني چلند به ورسره وشي. رحمت الله افغان پرې راپور لري.
کابل خاروالی وای د کابل هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي. د کابل خاروالی ویان د سمیره رسا د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې 1578 لوړ پوړي ودانۍ چک لیست کړي چې 300 د هوا فلټر کوونکی وسایل درلودل او نورو ته خبرداري ورکړي.
فلټرونه چې موږ غوښته ویلې دي چې نصب کړي، چې هغه تر اوسه نصب کړي نیوي او همدارنګ د لیندې د تلپنځل سمه ورس چې هغه نصب نکړي بیا موږ غوښتلی او قضایي نه ادونو ته راځي کو.
د اقدام داسې محل کیږي چې لمنې ونیمه میاشتې را او ژمه را نږدې ده. ډېری کابلیان د قوس میاشتې په نیمایي کې بخاري اګدي. د ژمي په سړو کې د لرګیو لوړې بیې د برېښنا نشتوالی د خلکو بېوزلي او د خونو د تودولو لپاره د نورو ټیټ بیو سونتوکو کمښت د ډبرو د سکرو لګښت ډېر کړی چې تر ډېره د هوا د ککړېدو لاملونه ګڼل سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې رئیس شیرباز کمینزاده وای دوی د کابل ښاروالۍ سپارښتنو ته جدي پام کړی او دغه ستونزه به ژر هواره سي.
دا د کابل ښاروالۍ کومه خبره د فابریکاتو کړی ده. واقعا فابریکات کوشش شوی ډېر فابریکاتو کې فلټرونه د پخوا په پرتله نصب شوي دي او انشاءالله نورم فلټرونه نصبیږي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې 26% مړینه د ککړې هوا له امله وه.
تیرونه مولا کندوز څخه راپور درلود چې په دغه ولایت کې اکثرو آهنګرانو کار پریښی دی، ځکه چې د میسی لوښو په ځای اوس خلک له ارزان بیه چینایي لوښو کار اخلي. خو په اروزګان کې لا هم آهنګری دود ده. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا راپور راستولی.
دوال دوار موږ دا یو سټک یو سندان دلته وسله دی. شکر دی شډاک دکان یو نه دواله
د ترینکوټ شهر په شمال ویدیز کې دلته د پختی دکان ته 25 کلن شاولی سهار وختي راځي. لا تیار نه وی چې د شهر دکانونه بند سي. شاولی هم په خپل دکان په سیوار ور پوری کړی. شاولی ازادي راډیو ته ویل چې دا کیسه به خپل پلار زده کړي او اوس یې ښه ژوند روان دی.
دا 2000 په دې مسله پیدا کوو چې موږ خپل شی خرڅ کو. دا شی موږ خپل شی زموږ دی، موږ جوړ کړی دی. مثلا چا شی خرڅ کو موږ ګټه خپل د لاس مزدوري نه ده. یا چاړه خرڅ کړي یا لور خرڅ کړي یا دا خرڅ کړي، کله یو شی جوړ کړي، کله لور جوړ کړي، کله لاس جوړ کړي، بیا دا خرڅو بیا پیسې په غونډو.
پاترین کوټ کې نږدې شاوخوا 300,000 خلک ژوند کوي. شاولی په همدی شار کې زیږیدل دي. دی وای د شپږم کال دی چې دلته هنګری کوي. شاولی زیاته کړه چې شپږ کال مخکې یوازې یو څټک او بنی درلودله، خو اوس دوه داسې دوکانونه لري چې په هر دوکان کې د درې څلورو لکو افغانۍ مال پروت دی. په ترینکوټ کې د هنګری شاوخوا 50 دوکانونه دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
د روان خبرونې په دوام کې دوه نیس پروګرامونه هم لرو، خو په اوس چې لاندو خبرونو ته څو شیبې پاتې دي ستاسو څو پیغام ولولم. فضل کریم درویش له پکتیا لیکي د امریکا ولسمشر جو بایدن باید د افغان سولې په برخه کې د ډونالد ترامپ تګلاره بدله نه کړي. عبدالواحد مدقق لکندهار علی که جو بایدن باید افغانستان قضیه په سولیز دول حل کړي. تازه خان سمسور هم وایي چې د بایدن کامیابی باید افغانستان په حالاتو کومه خاصه اغیزه ونه کړي. او یو بل اوریدونکی مو عبدالغفور فریاد د کندهار له امنیتي ځواکونو مننه کوي چې د په وینا ارغنداب آزاد کړي.